بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال دوري یا حمل د میاشتې نهمه د 2023 میلادي کال د مارچ 9 او د 1442 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 15 نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو پاک مسیح حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د نیکمرغه زوکړې لکلي سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کارکونکو د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ختیځې اسیا په رسنیو کې د ایران او چین ترمنځ د ملګرتیا د جامع موافقې د انعکاس په حق لده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو. زموږ په نننۍ چشمانداز کې د قلم د خاوندانو د لړۍ په باب نننۍ مطلب اوریدلی شي، او بیا هم د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 8 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی ویلي د بشري حقوقو مدعیان دي د انګلستان په برسټل ښار کې د مظاهره چیانو په بوګنون کې ځپلو سترګې پټین کړي. د افغانستان ولسمشر پر افغان ځوانانو غږ کړی د ملي عوایدو د غلا کېدا مخنیوي ته دې راپورته شي. او د یمن په معرب کې د پوځ او ولسي مبارزو کمیټیو پرمختګونه هم هغه راز دوام لري. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې وړې شان د مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی سعید خطیب زاده بیګه د انګلستان په برسټل ښار کې د خلکو ځپل کېدا ته په اشاره سره ویلي دي. ایران هیله مند دی د انګلستان په برسټل کې وروستۍ پیښې چې د پولیسو په لاس د دغه ښار اعتراض کوونکو خلکو د سختې ځپنې لامل شوي، د دغه هیواد د چارواکو په شمول د بشري حقوقو د مدعیانو له سترګو پټې پاتې نه شي او ورباندې جدي ارزونې وکړي. خاغلی خطیب زده ویلی دی تل له اعتراض کوونکو سره د نورو هیوادونو د پولیسو د چلند په باب د انګریز چارواکو د لاسوهونکو نظرونو شاهدان یو، خو دې ځل وار د دوی دی چې وښیي د خپل ولس لومړنیو حقوقو په نسبت او دغه راز د پولیسو له حده زیات تراو تریخوالي په نسبت څومره جدي او دغه شان پیښو ته څومره اهمیت ورکوي. د انګلستان برسټل ښار نن سبا د انګریز امنیتي ځواک له خوا د پولیسو د اختیاراتو د زیاتولو د مسودې په ضد د دغه هیواد د خلکو اعتراضونو د ځپلو ډګر جوړ شوی دی. انګریز لومړی وزیر او د کورنیو چارو وزیر د پولیسو د ځپنې د قدرت زیاتولو په باب د مسودې په ضد د دغه هیواد د خلکو د اعتراضونو په شرمونکو بللو سره له ځپونکو پولیسو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. ویل کیږي د برسټل په اعتراضونو کې تر دې دمه په لسګونو عام خلک ټپیان او دغه راز په لسګونو نور هم نیول شوي دي. د ایران په خوزستان کې یو شمېر ترهګر هلاک او ځینې نور هم نیول شوي دي. ایرنا خبري اجنس راپور ورکړ. د ایران د جنوب لویدیځ خوزستان ولایت د سپاه ولیا سردامومي اړیکو مرستیالۍ پرونه وخته د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي دي د اوري د میاشتې په 16 نیټه سهار وختي ترهګرې او بیلتون غواړي حرکت الانصال ډلګۍ سره اړونده یو شمېر ترهګرو جنایتکارو په شوش ولسوالۍ کې پر پولیس او فوجي تاسیساتو باندې په حمله سره دغه مرکزونو ته د ننوتو نیت درلوده، چې د مرکزونو مدافعانو په ځیرتیا او په موخې اقدام سره د یرغلګرو مخه ونیول شوه او په متقابلو ډزو کې یو شمېر ترهګر ټپیان شوي چې روغتون ته د منتقلولو په وخت هلاک شوي او یو شمېر نور یې هم نیول شوي دي. د دغې خبرتیا په اساس له ترهګرو زیات شمېر وسله چاودېدونکي توکي او نور تجهیزات هم کشف او ضبط شوي دي. حرکت الانصال العربی، التحریر الاحواز، جبهة العربیۃ التحریر الاحواز او د النهضة العربی التحریر الاحواز لا الاحوازیه تر هغه ډېر سره اړوند جنایتکاری ډلې دي او د ایران د عامو خلکو په وینو سره لاسونه ککړ دي. د افغانستان ولسمشر پر ځوانانو غکړی چې په کال کې د افغانستان نیم عواید غلا کیږي او دوی دې مخه ونیسي. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اجانس له کوله راپور ورکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ځوانانو د لوړې شورا په لومړنۍ غونډې کې ویلي دي په افغانستان کې تر ټولو زیاته پانګه په سیمه کې د دغه هیواد بریالیتوب ده چې د آسیا په زړه کې دی او که سم مدیریت وشي نو له قانونو به یې لا زیات عواید ترلاسه شي. د افغانستان ولسمشر د خپل هیواد پر ځوانانو غږ کړی چې د هیواد د عوایدو د غلا کې داد مخه ونیسي او د اقتصادي چارو له وزارت سره دې خپل پلانونه او وړاندیزونه شریک کړي. اشرف غنی هم داراز د لا خو پلانونو او پروژو د وړاندې کولو لپاره د افغانستان ځوانانو ته د جایزې د ورکولو په ژمنې سره د افغان ځوانانو د عالي شورا له غړو غوښتي دي. هغه ځوانان چې په حکومتي ادارو کې په کار بوخت دي له اداري فساد سره د مبارزې لپاره دی له دوی اخلاقي ژمنتیا واخلي. د افغانستان ولسمشر دغه راز ویلي، هر ځوان چې فساد کوي ملي وحدت ته تاوان رسوي او که واقعا کار یې کومه وړتیا او کفایت نه لري نو باید له کاره ګوښه شي. د 2020 کال د نړیوال شفافیت تر ټولو وروستي راپور په اساس د نړۍ په 180 هیوادونو کې له فساد سره په مبارزه کې افغانستان د 19 امتیازونو په ګټلو سره په 115 لمبر کې دی. د بهرنیو عسکرو لشتون پرته د افغانستان دفاع وزارت د بریالیتوب توانمن لري. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي دا چې د افغانستان ملي اردو امنیتي ځواک د ځان د دفاع توان نه لري له ملنډو ډکه یوه خبره ده. په داسې حال کې چې بهرني نوګر ځواک باید د مئی میاشت پورې له افغانستان نه ووزي. د دغه هیواد دفاع وزارت ویندوی روح الله احمدزی په دغه اعلامیه کې ټینګار کړی دغه توان منه لري څو د بهرنیو عسکرو لشتون پرته هم بریالی عمل وکړي. ځینو امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د افغانستان امنیتي ځواک له وسلوالو مخالفانو سره د مقابلې توان نه لري، خو د افغانستان اړوند چارواکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي افغان ځواک له دښمن سره د مبارزې لپاره له لازمو توانمنیو برخمن دی او درس پوځي عملیات په خپلواکه او بریالیتوب سره ترسره کوي. ښاغلی احمدزی د افغان ځواک په باب د امریکایي چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې ټینګار کړی باید افغانستان د امنیتي ځواک توانمنیو ته په سپکه ونه کتل شي، ځکه دغه ځواک هر ډول مځکني هوایی عملیات او پوځي روزنیز عملیات په ځان له ترسره کوي او دوی دي چې له ترهګرې سره په مبارزې کې قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هم 13 اونۍ د واشنگټن په هډسن اکاډمۍ کې په یو لړ دستورو کې ټینګار کړی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواک د دغه هیواد دفاع لپاره لازمي توانمنۍ لري او په دې زمینه کې د بهرنیو عسکرو وتل هیڅ مشکل نه جوړوي. د تیر کال په فروری میاشت کې له طالبانو ډلې سره د امریکا د موافقې په اساس واشنگټن باید خپل نیواګر عسکر له افغانستانه د مئی میاشت تر لومړۍ نیټې مخکې وباسي. په داسې حال کې چې د ترکیې د استانبول د غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پلان ګونګوسې زیاتې شوې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅوک پر افغان ولس د زور او دباو له لارې حکومت نشي تپلی. د افغانستان خارجه وزارت بګا د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي دي دغه هیواد خارجه وزیر محمد حنیف اتمر د فرانسې له خارجه وزیر ژان ایو لودریان سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د بهیر او له دغه بهیره د فرانسې د ملاتړ او ورسره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب خبرې اترې کړې دي. دغه ټلیفوني تماس کې د فرانسې خارجه وزیر مودعی شوی پاریس د افغانستان د سولې د بهیر بشپړ ملاتړ کوي. دا په داسې شرایطو کې دي چې د افغانستان ځینې ګوندونه، مسؤلان، سیاستوالان، خلک او کار پیژاندي لویدیځي هیوادونه د بین الافغاني خبرو اترو کومې نتیجې ته د رسېدا لپاره یو خنډ ګڼي او ټینګار کوي که د امریکا په مشرۍ د لویدیځوالو دغه لاسوهنې او نیواګرې نه وای نو افغانستان به له دې مخکې ډېر زیات سولې او آرامښت ته رسېدلی و. افغان پوځیان پر عامو خلکو حملې کوي، باید مخه ونیول شي. تسلیم خبری اجنس راپور ورکړی د طالبانو ډلې یوه بایندوی ذبیح الله مجاهد پرون د یوې اعلامې په خپرولو سره مدعی شوی د افغانستان حکومتي ځواکونه د بهرني ځواک په ملاتړ سره د خوست ولایت په صبری ولسوالۍ کې د خلکو په کورونو او یوه ګڼ ګوڼ بازار حملې کړي چې دغه ځایونه یې په کنډوالو بدل کړي دي. د طالبانو ډلې دغه بایندوی ویلي دي د افغانستان ځانګړی ځواک د هلمند ولایت په شوراب ولسوالۍ کې او دغه راز د غزنی ولایت په مکر ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې پر عامو خلکو حملې کړي. مجاهد په دې ادا سره چې طالبان دغه ډول حملې محکوموي او غچ به ور ځینې واخلي ویلي دي د بشري حقوقو ارګانونه دې د دغه شان حملو او د عامو وژلو په وړاندې خپل دریځونه مشخص کړي او خپل مسؤلیتونه دې وپیژندي. او د یمن د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال جنرال علي الموشکی ویلی دی د یمن د خپلو جوړو شویو پوځي تجهیزاتو او د ځواک د چمتووالي د سویې د لوړولو په لور روان دی او په مارب ولایت کې میدانی عمل هم د ټاکل شوو پلانونو په اساس پر مخ ځي او د یمن د مارب ولایت ولس به ډیر زر د ازادۍ خوند وڅکي. جنرال الموشکی زیاته کړي تیرې ګرو کله ولیدل چې د یمن پوځ او ولسي مبارزه کمیټې او د دوی حساس ځایونه او تاسیسات په شیشت کې راوستي او له دوی سره اړونده ترهګرو ډلو مرکزونو او مورچلو ته نږدې شوي دي. نو پوه شوي چې د یمن په مقابل کې له سیاسي او پوځي پلوه بېوسه شوي او د سولې او د اوربند ډنډورې غږوي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، اوس هم د ختیځی اسیا په رسنیو کې د ایران او د چین د ملګرتیا د سند لاسلیک کې دا انعکاس په اړه تبصره دراورو. تهران ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د حکومتي شورا د غړي وانګ یی په سفر کې د ایران او د چین د جامع او ملګرتیا او د سند لاسلیک کې دا ختیځی اسیا په رسندویو کې پراخ انعکاس درلودلې دی. د چین رسمي خبری اژانس په یو راپور کې د دغه سند لاسلیک دا ته په انعکاس ورکولو سره ویلي دي د ایران او د چین د جامع ملګرتیا او سند دواړو هیوادونو د هغو هلو ځلو نتیجه ده چې تهران او بیجینګ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ستراتیژیک مشارکت په هکله ګډه اعلامیه خپره کړې وه. دغه راپور د چین د خارجه وزیر وانګ یی په قول ویلی دی د دغه سند په اساس ایران او چین د یو بل د اقتصادي او کلتوري ملګرتیا او پوتنشل څخه استفاده کوي او د اوږدې مودې د ملګرتیا او لپاره پروګرامونه منظموي چې د دواړو هیوادونو د جامع ستراتیژیک مشارکت د دوام سبب کیږي. د چین سی جی ټی این انګریزي ژبې ټلویزیونی چینل هم په یو راپور کې تهران ته د خپل هیواد خارجه وزیر سفر ته په اشاره سره ویلی دی ایران او چین په تیرې شنبې ورځې د دواړو هیوادونو د خارجه وزیرانو لخوا د 25 کلنې جامع ملګرتیا موافقه لاسلیک کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي د ملګرتیا په دغه جامع سند کې د اقتصاد، تجارت او د ترانسپورټ په شمول په ډیرو زمینو کې د دواړو هیوادونو ګډون شاملېږي. د جاپان رسمي ټلویزیوني چینل این ایچ کې هم په یو راپور کې ویلي دي ایران او چین د 25 کلنې ملګرتیا موافقه لاسلیک کړې ده چې د اقتصاد په شمول پراخې زمینې پکې شاملېږي. په دغه راپور کې زیاته شوې د چین خارجه وزیر وانګ یی چې د منځني ختیځ شپږو هیوادونو ته په پړاوي سفر تللې په تیرې شنبې ورځې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ملګرتیا سند لاسلیک کړی. د راپور په دوام کې ویل شوی دی امریکا په 2013 میلادي کال کې د پخوانی ولسمشر کرغیړن ډونالډ ټرمپ په فیصله سره په یو اړخیز ډول اټومي تړونه وتلې او په ایران یې یو شمېر بندیزونه لګولې دي. دا چین خارجه وزیر په دغه سفر کې ټینګار کړی دی بیجینګ اټومي نړیوال تړون ته د امریکا د احتمالي بیرته ستنېدا هرکلی کوي او په عین حال کې واشنگټن باید د ایران په ضد بایکټونه او بندیزونه هم لغوه کړي. د جاپان کیوډو رسمي خبري اژانس هم په یو راپور کې ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت او چین په تیرې شنبې ورځې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره نوې موافقه لاسلیک کړې چې دواړه هیوادونه له امریکا سره د خپلو پیچلو اړیکو په وړاندې د ملګرتیا د پیاوړي کولو په حال کې دي. د جنوبي کوریا انګریزي ژبې رسندوی کوریا هرالډ هم په یو راپور کې د ایران اسلامي جمهوریت د چین د خارجه وزیر وانګي سفر ته په اشاره سره لیکلی دی د چین خارجه وزیر ایران ته په سفر او د ایران له خارجه وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې په داسې شرایطو کې چې دواړه هیوادونه د امریکا تر له بایکاټونو سره مخامخ دي د 15 کلنې مودې لپاره د جامع او ملګرتیاو سند لاسلیک کړی دی. د جنوبي کوریا دغه رسنې په دغه راپور کې ویلي دي په 2018 میلادي کال کې د ایران تر ټولو ستر تجارتي شریک او پخوانی متحد چین موافقه وکړه په راتلونکو 10 کلونو کې دوه اړخیز تجارت څه د پاسه 10% زیات کړي او هغه 650 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د دغه راپور په بلې برخې کې د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د امریکا د بندیزونو په وړاندې د چین اصولي دریزونو ته په اشاره سره ویل شوی دی چې د چین د سوداګرۍ وزارت په تیرې پنجشنبې ورځې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي بیجینګ به هڅه وکړي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي سولیز پروګرام او دغه راز د نړیوالې اټومي موافقې ساتنه وکړي او د ایران او د چین د قانوني ګټو دفاع ورسره وکړي. دغه راز د پاکستان رسندیو هم د چین او د ایران د ملګرتیا د سند لاسلیک دا ته پراخ انعکاس ورکړي او ویلي دي په دغه جامع سند سره به د سیمې ډېرې ترنګلتیاوې ختمې شي او سیمه به ورسره لا زیاته ترقی هم وکړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
د تاریخ پانا
ډیرو قدرمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو، ښه او بختوره سهار درته غواړم. قدرمنو اوریدونکو، سمزه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شابان یا برات د میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده. یولس سوه اتیا کال پخوا د 255 هجری قمری کال د شابان د میاشتې په 15 نیټه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو المسی د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام زوی او د بشریت د نړۍ ژغورونکی حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د عراق د پلازمینې بغداد په شمال په سامرا ښار کې نړۍ ته سرګیره نکړې. هغه حضرت د خدای د ګران رسول هم نام و او تر ټولو مشهور لقبونه یې مهدی یعنی هدایت شوی او قائم یعنی قیام او پاڅون کوونکی دی. امام مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف د خپل ژوند لومړی 15 کلونه د خپل پلار په څنګ کې تیر کړل. د امام حسن عسکری علیه السلام له شهادت وروسته امام مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف د خلکو امامت په غاړه واخیست او د خدای پاک په حکم سره لسترګو پټ شو. هغه حضرت کابو 9-10 کاله د خپلو خاصو استازیو له لارې له خلکو سره په ارتباط کې وو او د هغوی هدایت او لارښوونه به یې کوله. له دغې دورې وروسته امام مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف د خدای په حکم د اوږدې مودې لپاره غیب شو او چې کله خدای پاک وغواړي او مصلحت وی را څرګند بشي او په ټول نړۍ کې به د الهي عدل حکومت رامنځته کړي انشاءالله. د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف د حکومت له مهمو خصوصیتونو څخه یو خصوصیت د عدل او انصاف ټینګول دی. د هغه حضرت د عدل او انصاف لمن به دومره پراخه وي چې د خلکو لوټل شوي حقوق به هغوی ته ستانه کړی شي او مځکه به له ظلم، تبعیض او بې انصافۍ پاکه شي. په همدې دلیل د امام مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف مبارک وجود او پاتون د هغو ظلم او ستم زغمونکو لپاره یو ستره وسیله او هیله او امید دی چې له ظلم او ستم سره د مبارزې په حال کې دی چې په ښه ډول د ظهور زمینه برابره شي. پاک خدای هم د قصص د مبارک سورې په 15 آیت کې داسې بندگانو ته زیری ورکوي او فرمایي: او موږ غواړو چې په مځکه باندې مستضعفینو یعنی کمزور کړای شویو او مظلومو باندې احسان وکړو او هغوی پیشوایان او د مځکې وارثان وګرځوو. نو ځکه د ایران په اسلامي جمهوریت کې د زمانې د امام عجل الله تعالی فرجه و شریف د میلاد نیک مرغ ورځ د مستضعفینو نړیواله ورځ نومول شوې ده. یو لسوه 14 کاله پخوا د 399 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په 15 نیټه د امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف څلورم استازی علی بن محمد سمری چې یو تقوادار او فاضل عالم و لنړۍ سترګې پټې کړې. له دې وروسته چې امام مهدی عجل الله د خدای پاک په حکم د خلکو له سترګو غیب شو، هغه حضرت لسکونه کاله د خپلو خاصو استازو په وسیله له خلکو سره ارتباط درلوده. سمری د زمانې له امام سره په وروستۍ کتنه کې له هغه حضرت څخه یو خط ترلاسه کړ چې پکې لیکلي وو چې له هغه وروسته به د هغه حضرت لخوا بل څوک خاص تازه و نټاکل شي. امام مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف همدارنګه له خلکو څخه وغوښتل چې له دې وروسته د خلک په نویو پیښو کې له دینه باخبره عالمانو ته مراجعه وکړي.
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرزی
گران و قدرمنو اوریدونکو نوروز او د قلم خاوندان ترنوان لاندې زموږ د دغه پروګرامونو د لړۍ له دوهمې برخې سره دا د یو ځل بیا زه فاطمی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو په دې هیله چې د پروګرام تر پای پورې را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزان او پسرلی پخپل ټول خپل او تاندوالی سره را رسیدلې دي او طبیعت د هغه د شتون په وجه په مسکا دي. مزکا او اسمان خان دي او ورجزو بعد او سپوږمې او لمر د یو بل په مرسته سره د پسرلی هر کله پر غاړه اخیستې دي. یو داسې پرتمین او ولولناک هر کله چې نکوم شاعر توانیدلې چې په پوره توګه یې صفت وکړي شي او نو د نقاش قلم دا توان لرلې چې ټولې ښکلاوې انځور کړي. بهار او پسرلی د ایران په ټولو سیمو کې په ښکلا سره پیلیږي، خو په شمالي سیمو او د کیسپین سمندر په ساحلي لیکه کې پسرلی له نورو ځایونو ډیر دلفریبه او زړه راخلونکی دی. دومره ډیر چې کله کله د ښکلا دومره زیات تصور د سترګو او ذهن د زغم له قدرته زیات وي او ژبه یې له بیانولو عاجزه او ګونګه پاتې کیږي. د پسرلی په موسم کې مازنداران ولایت تازو چیرته چې امول خار زمون منزل دی. د ایران یو ښایسته سیمه چې د دې ټاټوبي د یو ستر شخصیت وطن دی، یعنی د ستر تاریخ لیکونکي حدیث پیژاندی فقیه او د قرآن د مفسر محمد بن جریر طبری. هغه په 240 هجری قمری کال کې په امول کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې او تر 310 قمری کال پورې ژوند وکړ. هغه د اسلام او د نړۍ د عمومي تاریخ د یوې ډېرې مهمې او مفصلې لړۍ لیکوال دی. د هغه په تاریخ طبری نوې کتاب کې پیښې د کلونو په ترتیب سره برابرې شوې دي او د 4 هجري سلیزې تر اوله د نړۍ او ایران د تاریخ ستره سرچینه ده. همداشان دغه کتاب د هغو ټولو کسانو ستر ماخذ دی چې له جریر طبری وروسته د اسلام د تاریخ لیکنې ته مخه کړې ده. هغه په اسلامي نړۍ کې لومړنی کس دی چې تاریخ یې د سیرت لیکنې له برخې نه د عمومي تاریخ په لور بیولې دی.
عزیزانو اوس 290 هجری قمری کال دی او دغه تکړه لیکوال د کلونو کلونو له مسافرت او له وطن له لریوالي وروسته امول ته ستون شوی دی. ویل کیږي کله چې په بغداد کې استوګن وو هغه وخت یې په فقه، تاریخ او حدیث کې خپل پوهه بشپړه کړه او د تاریخ الرسول والملوک یا هغه د تاریخ طبری په نوم د تاریخ د کتاب لیکنه پیل کړه. یو ډالۍ ورته برابروم او کورته یې ورځم، هغه کورته چې که څه هم وړوکی او ساده وي خو د یو داسې شین زرغون او ښکلي باغ په منځ کې پروت دی چې ونې یې له رنګارنګ غوټیو ډکې دي. هغه یو داسې با تجربه دار سړی او توانمن مسافر دی چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې ګرځېدلی او ډېرې تجربې لري او هغه له خبرو او کارچاره له ورایه معلومیږي. 700 دسترخوان یې یوې غاړې ته لګولی دی خو په ټوله کوټه کې کتابونه او لیکلي کاغذونه تر سترګو کیږي. د میټیایی سټ راته کوي او وایي نوروز دی او نوروز د جمشید د انصاف پیل دی. جمشید عالمانو ته وویل په کومه ورځ چې زه په محکمه کې کچینم تاسو می په خواب اوسئ چې په هر څه چې عدل او انصاف وی راوی خی چې زه هغه وکړم. نو کله چې په محکمه کې کښیناسته هغه د وری د میاشتې د هورموز ورځ و، نو هغه ورځ رسم کړه. ما پوښتنه وکړه جمشید څنګه سړی و، د هغه وجود افسانه او اسطوره ده او که حقیقت لري؟ موسکی شو، لیرې وکتل او ویې ویل په دې لړ کې د دوه دریو پیړیو په اوږدو کې ډیرې کیسې شوي دي چې ما ټولې راغونډ کړي دي. ځینې د اسلامي پړاو د باورونو پر اساس جوړې شوي او ځینې اساطیري بنیادونه لري. له لمر سره د جمشید تړاو د کیسې له مخې دی، خو داسې ښکاري چې له جمشید سره د نوروز د نسبت تړلو مهمه وجه د هغه نوروز او پسرلی ګډو کارکردګیو ته پام دی، هغه څه چې په دې درې واړو کې مشترک دی. د نظم او اعتدال رامنځته کول دي، د ټولنیزو پرګنو په جوړولو، د مځکې په پراختیا او آبادونه کې د جمشید کارونه د اعتدال رایادونکي دي، د هغه اعتدال چې په نوروز او پسرلی کې لیدل کیږي.
ما ویل خی د جمشید کړشار په بیا رغول شوی او استوریزو باورونو کې لا ځلی ګډوډې ورسته د نظم رامسته کولو لا مثال اغیزمن شوی. جمشید ګډوډې او بې نظمی په نظم او ترتیب بدلی او یو پسرلی ډوله دنیا جوړی. تبری ته ګوري او دا هم یو احتمال دی چې غور او فکر را پرې باید وشي. که څه هم زه له تاریخ سره ډیره مینه لرم او د پیښې د زی وضاحت او د یوې پیښې د شخصیتونو صفت ته ډیر اهمیت لري، د تاریخي پیښو په حق له خپله عقیده ډیره کمه څرګندوم، خو د لرغوني ایران د اساطیري او دینی کتابونو لوستلو ته مې چې تل پام کړی دی او له هغو ټولو مې داسې اخیستون کړی چې جمشید او نوروز د پخوا رئیسې د ایرانیانو لپاره اهمیت درلودلی دی، او که څه هم له افسانو سره یې غوټه خوړلې ده، خو په تاریخ کې یې هم د شتون او ارزښت نښې نښانې موجودې دي. د تخت جمشید د جوړولو او پکې د موجودو اسنادو او مدارکو په شان نښې نښانې اوریدلی مې و چې جریر تبری د خلق و خوی او د اخلاق و او کردار له نظره کم ساری دی، چې په دغه ملاقات کې مې هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل. نقل شوی چې څه موده مخکې د خلیفه الله مکتفی په غوښتنه د علماو د اختلاف وړ موضوعګانو په هکله یو کتاب لیکلی او پکې د ټولو عالمانو ویناوې نقل کړي دي. خلیفه د تبری لپاره یو انعام لیږلی، خو هغه نه دی قبول کړی او ویلي چې هغه دې په اړمنو کسان وویشي، او زیاته کړي ده چې حاکم باید دغه کسان له نورو زیات وپیژني او مرسته دې ورسره وکړي. زما د تلو وخت شو، ډالې مې ورته وړاندې کړه او ورسره مې خدای په امانی وکړه، خو ورته یې وویل چې صبر وکړم. بلې کوټې ته لاړ او له یوې کڅوړې سره راستون شو او ویل د نوروز او پسرلی په بهانه یوه ایدانه من نه مې ترې وکړه او له کوره یې راووتلم. اوریدلی مو چې ډیر خلک جریر تبری د ستر او بخون کې روح او زړه خاوند ګڼي، تا شان چې که څوک ورته ډالې ورکړي نو په لا سترې ډالې سره یې بدل خلاصوي، او که د دغه کار توان ونه لري نو د ډالې له قبلولو بیا ډډه کوي.
د
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نوروز او د قلم خاوندانو مې نننۍ پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هیله ده چې د پام او خوښۍ ورمو ګرځېدلې وي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو،
خو له دې مخکې چې د تاسو له حضور اجازه وغواړو، parstoday.com/pi زموږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پرې د نړۍ تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، همداراز نور داسې مطلبونه او خوندور جالب عکسونه، ویډیوګانې هم لیدلی شي، هم لوستلی شي. او زمونږ په همدې ادرس نی parstoday.com/biz باندې تاسو زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو.
د ژغورون کی راتګ د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د شعبان یا برات د میاشتې د 15 نیټې په شپو ورځو کې وو. دغه ورځ د نړۍ د ژغورون کی حضرت امام مهدی علیه السلام د نیک مرغه زوکړې لکلیزه سره برابر ده. نو د امام مهدی علیه السلام د ولادت په مناسبت تاسو ټولو ته د مبارکۍ په ویلو سره، زه عبدالماجد دورانه په همدې حق له یو ځانګړي پروګرام سره تاسو په خدمت کې يم. هیله ده چې تر پای را سره ملو وبسئ. گرانو مینوالو، حضرت امام مهدی علیہ السلام د 255 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په 15 نیټه سهار مهال په سامرا ښار کې نړۍ ته سترګې وغړولې. حضرت مهدی هم هغه امام دی چې وعده ورکړل شوی او د خدای په امر به هغه وخت چې یوازې هغه ذات ترې خبر دی له اوږده غیبت وروسته را څرګندېږي او نړۍ به په خپلو مبارکو لاسونو له ظلم او ستم ژغوري او د امنیت او عدالت په ګاڼې به پسلولي. سلام او درود دی وي د هغه حضرت په پاک ذات، او سلام دی وي پر هغه چې منتظر دي د هغه حضرت د عدل او انصاف لجامه خړوب شي. د خدای د آخري حجت او پدرسته نړۍ کې د یوازنی عدل راوستون کی او له ظلم او زیاتی او انسان د ژغورون کی امام مهدی علیه السلام زوکړه دی یو ځل بیا پر تاسو ټولو مبارک وي. یو ډیر زوړ ارمان چې د انسانانو په زړونو کې غورځنګونه کړي، د یوې داسې نړۍ جوړېدل دي چې له جنګونو او شخړو پاکوي. انسان تل د امن او آرام نړۍ لیواله پاتې شوی دی چې پکې په هوساینې او آرام سره ژوند تیر کړي. اسلام تر ټولو د ورستی او بشپړ دین په توګه د دغه شان ارمانی او آیډیال ټولنې جوړښت د امام مهدی علیه السلام په حکومت کې بیان کړی دی. د انسانیت په تاریخ کې په مطالعې سره پوهیږو چې کفر، جهل، ظلم، بې امنیتی او بې وزلی هغه لوی تاوانونه و چې انسان ورسره په خپل ژوند کې مخامخ و. د امام مهدی علیه السلام د حکومت اصول او چورلیز د دغه تاوتریخوالو ختمول دي. په بله ژبه، هغه حضرت برازی چې د توحید مفکوره پراخه کړي، علم خپور کړي، د ظلم بنیاد ونړوي، د عدل خوږ شربت په انسانانو وڅخوي، نړیوال امنیت انسان ته وبخي او د نړیوالو لپاره هوساینه او آبادی ډاله کړي. د خدای تعالی بندگی او عبودیت او د تاغوت لمنلو ډډه کول د ټولو الهی پیغمبرانو لومبنه خبره او اخیری مقصد وو. د اسلام پیغمبر هم د توحید عظیمه کلمه د خپل کار ایجنډا وګرځوله او د هغه چورلیزی په ژوند کې د کامیابی شرط وباله. د امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف په ژوند کې اصلي او مهم هدف د توحید په سیوري کې واحد حکومت دی. انسان یوې آئیډیالې ټولنې ته د رسیدو لپاره اول پکار دی یو ګډ باور پیدا کړي، چې یوازنی باور او عقیده په چې مختلف قامونه او توکمونه یو بل ته نږدې کولی شي، د خدای په یووالي عقیده او په ژوند کې د هغه محور او چورلیز ګرځولی دی. دا هدف په کامله او جامع توګه د امام مهدی علیه السلام له لوري تحقق موندلی شي. امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي: په خدای قسم، په کوم کال چې زموږ د کورنۍ مهدی راشي او خپل هر اړخیز نظام خپور کړي، د هغه د حکومت اصول به توحید او د شرک ختمول وي او د ولسونو او دینونو ترمنځ اختلافات به وتوږي او ټول دینونه به یو دین شي. د حضرت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف جهانی حکومت د وحی د تعلیماتو او دینی ارزښتونو په اساس د نړۍ په ډګر کې راڅرګندیږي. په دغه حکومت کې به قانون مندی، عدل او احسان، د ټولنیزو تعاملات، امنیت او اقتصادي هوساینه ټول د توحید او یو خدای منلو په چورلیس کې راګرځي. د حضرت امام مهدی علیه السلام د حکومت دویم چورلیز علم ته ارزښت ورکول او له جهل سره مبارزه ده. له هغه ټولې پراختیا سره چې نن سبا د انسان علم پیدا کړي، دا اعتراف کولی شو چې دغه علم ناقص او نیمګړی دی. د بشری علم لوی مشکل له روح سره د هغه ناغږملتیا ده. د لویدیځ د ځینو مفکرانو په تعبیر، لکه الکسس کارل چې وایي، په نننۍ نړۍ کې انسان له علمي ترقۍ سره سره له خپلو روحي او مانوي اړتیاو غافله پاتې شوی او هر څومره چې صنعت او ټکنالوژي ترقی کوي، دې ته په پام سره چې د انسان له روحي اړتیاو سره برابر نه دی، دغه تناقض لا نور څرګندیږي. د امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف د پروګرام لومبیتوب د علم او پوهې خپراوي او د انسانانو د ذهني ودې لوړول دي. دغه پروګرام به د هغه حضرت له لومړي پروګرام وروسته اجرا شي، په دې معنی چې کله انسان له مشرکانه ننګون راووزي، له تاغوت ډډه وکړي او د خدای له اطاعت پرته د بل چا اطاعت ونه کړي، د هغوی فکري وده به زیاته شي. امام جعفر صادق علیه السلام د امام مهدی علیه السلام په زمانه کې د علمی بدلون په حق له فرمای: علم او پوهه وویش حرف ده، یعنی وویش سانگی یا برخی لري. هغه څه چې پیغمبرانو خلکو ته راوړل تر دوو حرفو زیات نه وو، خو کله چې زمون قائم ظهور وکړي، هغه نور 15 حروف به یې په خلکو کې خپاره کړي. د امام مهدی علیه السلام په ټولنه کې به عقلانیت د خدای د منلو او اخلاقو او تقوا ترڅنګ وي. مسلمن علم او ټکنالوژي چې د انسان لویه بریا ده، کله روغ عقل سره یوځای شي، نو هغه غمیزې به ختم شي چې نن سبا د نړۍ په مختلفو سیمو کې رامنځته کیږي. د امام مهدی په حکومت کې به علمی ترقی له معنوي او روحي تکامل سره یوځای وي، چې د ترقی او پرمختګ وسایل د نااهلو لاسته ونه لویږي. ل اخلاقی تربیت سره یو ځای اقلانی وده یا ودا سی ټولنه رامنځته کوي چې د نړۍ د چلولو وړتیا لري. د امام مهدی علیه السلام یو بل مهم حکومتي پروګرام ل ظلم او ستم سره مبارزه او د عدل او انصاف ټینګول دي. د خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، حتی که ل دنیا یوازې یو ورځ پاتې وي، خدای به هغه دومره اوږده کړي چې زما له اهل بیت یو کس راووزي او ځمکه او عدل له عدل او انصاف ډک کړي، لکه څنګه چې به له ظلم او زیاتی ډک شوی وي. پر دې اساس د ایمان یو ډیره مهمه برخه او علمی میوه عدل او انصاف دی. تر هغه وخته چې په ټولنه کې انصاف ټینګ نشي، د الهی پیغمبرانو ډېرې موخې نه عملي کیږي. انبیاء او اولیاء راغلي دي چې انساني ټولنه د انصاف قائمولو ته وبولي. د عدل په دودېدو سره ټولنه له احسان او ښېګڼو ډکېږي او د انسان دوستۍ، ورورولۍ او مینې محبت جرړې په خلکو کې پیاوړې کیږي. امام جعفر صادق علیه السلام په دې اړه فرمایي، په خدای قسم عدل به د خلکو کورونو ته یوسي لکه څنګه چې ساړه او ګرمي کورونو ته دننه ننوځي. د امام مهدی علیه السلام په آیډیال ټولنه کې له انسانانو سره مینه، تعاون او احسان به دومره پیاوړې وي چې د ټولنې وګړي به د یوې کورنۍ د غړو په شان وي. د امام زمان علیه السلام په حکومت کې به هر یو کس خپل حق ورکړی شي او هیڅوک د بل چا په حق تیرې نشي کولای. د سلطپالو او بدماشانو حکومت به د امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف په لاس نسکور شي او د قرآن د نور سورې د 55 آیت لمخې مؤمنان او صالحان به په ځمکه واکمن شي. په هغه عادلانه نظام کې ټول انسانان د عادلانه قانون په وړاندې ودرېږي او یوې خاصې ډلې یا پرګنې ته کوم خاص امتیاز او ویاړ نه ورکول کیږي. په حدیثونو او روایتونو کې راغلي دي چې د امام مهدی په آیډیال ټولنه کې د انسانانو د مادي ترقی او ودې زمینه برابرېږي او مثبتې اقتصادي هلې ځلې زیاتېږي. کله چې د انسانانو رابطه د عدل او نیکی په اساس ټینګ شي، د خدای نعمتونه او لورینې په خلکو راوریږي او ټولنیز او اقتصادي کړکیچونه کمیږي. په دغو حالاتو کې به طبیعت او فطرت انسان ته خپل پټ نعمتونه رابرسیره کړي او د خدای له نعمتونو د سمې استفادې زمینه به برابره شي. د خدای ګران رسول په دې هکله فرمایي، زما په امت کې به مهدی قیام وکړي. د هغه په زمانه کې به خلک داسې نعمتونو ته ورسیږي چې په هیڅ زمانه کې یې نه وي لیدلې او ځمکه به خپل فصلونه نه پټوي. د امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف د حکومت یو بل اصلي هدف په انسانانو کې د پراخ امنیت او آرامښت ټینګول دي. په دغه حکومت کې هیڅ چاته خطر او اندېښنه نه پیدا کیږي. فکری امنیت به په زړونو حکومت کوي. هغه څه چې د امام مهدی علیه السلام په ټولنه کې تحقق مومي، هم هغه په قرآن کې د خدای تکرار کړې وعده ده چې هر سړی یا ښځه نیک عمل وکړي، په داسې حال کې چې مؤمن انسانان وي، خدای ورته پاک او غوره ژوند زیری ورکوي. د امام مهدی په حکومت کې به د ایمان او نیک عمل په اساس د انسانانو د پاک ژوند کتونکي ووسو. په دغه ټولنه کې به د تمې، سرکش او سرزور دیو پیزوانی شي او بخل او تنگ نظری به ختم شي. بی عدالتی او توکمیز توپیر به له منځه لاړ شي او کینې به له ټولنې کډه وکړي. ناامنۍ به په امن بدل شي او له مینې او محبت سره یو ځای صلح ایزې اړیکې به پا په بشری ټولنې سیوره وغوړوي. دا د خدای اراده ده چې د امام مهدی علیه السلام د حکومت په سوری کې به د ختیز او لویدیز خلق راټول شي او د فرهنګ، اقتصاد، سیاست او نورو زمینو کې د توحید او عدل په سیوری کې په واقعي معنا نړیوالې دا تحقق به ومومي. دا هغه نړۍ ده چې قرآن یې موږ ته وعده راکړې ده. په رښتیا حتی د دغې پاکې او لوړې ټولنې تصور هم د انسان لپاره په زړه پورې او خوند بخونکی دی. اے خدایا، په داسې زمانه کې چې د جهل او ځان مننې په وجه یو شمیر قدرت طلبه او باطل کسان له قرآن او د پیغمبر له سنتو په غلط تفسیر سره ځانونه په حق ګڼي او دا کار د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زرګونو بیگونه او بې دفاع انسانانو د وژلو لپاره د یو مشروعیت او مجوز په توګه ګڼي، زموږ سترګې د خپل وروستي حجت په دیدار یخې کړي. هغه چې د حق او عدل رښتینی معیار دی او په راتللو سره به له ظالمانو، د مستضعفانو او کړېدلو کسانو غچ واخلي. دا هغې ورځې په هیله چې د انسانانو سترګې د امام مهدی علیه السلام د هدایت په رڼا روښانه شي او انسانیت د نړۍ د هغه لوی او بې ساري ژغورونکي د مشرې په برکت خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسیږي. آمین ثم آمین. د امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت تاسو ټولو قدر منوریدونکو ته یو ځل بیا د مبارکۍ په وړاندې کولو سره هم په دې ځای تاسو له حضور اجازه غواړم. د الله پامان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مو سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.